درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د هلکانو او نجونو لپاره په لسګونو جلا روزنتونونه پرانیستي او له خصوصي روزنتونونو څخه ماشومان په دغو روزنتونونو کې د ښوونې او روزنې لپاره ځای په ځای کیږي. د دې وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی د یکشنبې په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې تر اوسه پورې دا ډول شپېته دولتي روزنتونونه په ټول افغانستان کې فعال شوي دي چې شاوخوا لزره نجونو او هلکانو ته پکې په جلا توګه ښوونه او روزنه ورکول کیږي. هغه وویل چې د دې کار هدف دا دی چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره ځانګړې پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د یو شمېر خصوصي روزنتونونو مسؤلینو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکو په شفاهي ډول ورته ویلي دي چې خپل روزنتونونه وتړي. د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ په لوړه کچه کړکیچ په داسې حال کې دوام لري چې د تهران توندلارو واکمنو له خصومت ډکو خبرو ته زور ورکړ او ګواښ وکړ چې د حکومت ضد لاریونوالو ته به د اعدام په شمول تر ټولو سختې سزاګانې ورکړي. ولسمشر مسعود پزشکیان چې فکر کېده نسبتا یو منځلارې مشر دی، د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د هیواد په مشر آیت الله خامنئی برید به د جنګ د اعلان په معنا وي. پزشکیان په خپل اکس پاڼه ولیکل، زموږ د هیواد پر ستر مشر برید د ایران د ملت په وړاندې د بشپړې جګړې په معنا ده. د ایران ستر مشر آیت الله خامنئی د شنبې د ورځې په وینا کې د حکومت ضد لاریونونو په ځپلو کې د مسعود پزشکیان ونډه وستایله. آیت الله خامنئی په خپل وینا کې دا هم تایید کړ چې د دغو لاریونونو په ترڅ کې څو زره کسان وژل شوي دي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې چې د شنبې په ورځ خبره شوه وویل چې اوس د وخت را رسیدلی دی چې په ایران کې د نوي مشرتابه په لټه کې شو. ترامپ زیاته کړه چې خامنئی د زور زیاتی د یوې بېسارې کچې په کارولو سره ایران له منځه وړی دی. د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن دوشنبه درې لوبې ترسره کیږي. پاکستان له سکاتلند، سریلانکا له آیرلند او جنوبی افریقا له تنزانیا سره لوبې کوي. په دې نړیوال جام کې چې لوبې نامیبیا او زیمبابوی کې ترسره کیږي، د افغانستان لوبډلې پرون یکشنبه خپله دوهمه لوبه چې له ویست انډیز سره وه د یو سلو شپږ دېرشو منډو په توپیر وګټله. له دې مخکې افغانستان خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا څخه هم ګټلې وه. په خپل ګروپ کې د افغانستان دریمه لوبه د راتلونکې چهارشنبه په ورځ له تنزانیا سره ده. او د برلین د فلمونو مشهور نړیوال فستیوال به سږ کال د افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات لخوا په جوړ شوي فلم پرانستل شي. د برلین آلی فستیوال اعلامیه وایي چې د نو ګودمن په نوم فلم به د فستیوال پرانستونکی فلم وي. په اعلامیه کې د فستیوال د مشر تریشیا توتل له قوله ویل شوي چې شهربانو سادات د نړۍ په سینما کې له تر ټولو هیجانوونکو غږونو څخه یوه ده. شهربانو سادات له دې وړاندې هم د خپلو فلمونو لیوه او پسه او روزنتون له لارې د نړۍ په نورو معتبرو فلمي فستیوالونو کې ګډون کړی دی. د برلین د فلمونو دغه پوګ اویا کلن فستیوال به د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه پیل شي. برلین آلی د اوسکار او ګولډن ګلوب ترڅنګ د نړۍ تر ټولو معتبرو هنري فلمي فستیوالونو څخه ګڼل کیږي چې هر کال د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی مومنه. هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند به اوسئ. زه حسنا کاریګر تاسې ټولو ته ښه راغلاست وایم. د بیولوژي مضمون دریم لوست. زموږ د نن ورځې موضوع ده حجروی عملیه. اوم تولگی دریم سپرکی د نونسمی صفحه څخه تر اتویشتمی صفحه پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. که څنګه چې مو په تیر لوستونو کې ولوستله چې د حجرې شاوخوا یو دوه طبقي غشا پوښلې ده، چې دا غشا د پلازمایي غشا یا سل ممبرین په نامه سره هم یادیږي، او نوموړی غشا نیمه قابل نفوذ ده، یعنی د موادو د تیرېدو او راتیرېدو لار ده چې ځینې موادو ته د حجروي غشا څخه په اسانۍ کولی سي چې تیر سي، مګر ځینې مواد په اسانۍ نسي کولی چې تر حجروي غشا تیر سي. او بل دا چې نباتات د کاربون ډای اکساید، اوبه او د لمر د رڼا څخه په استفاده کولی سي خپل خواړه خپل آماده کړي. نو په دې څپرکي کې به موږ پوسو چې په حجره کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي، او د ضیایي ترکیب او حجروي تنفس څخه مطلب څه شی دی. موږ وایو چې په حجره کې د موادو انتقال په دوه ډوله دی، لومړی اوسموسس عملیه او دویم د نفوذ یا ډیفیوژن عملیه. یعنی د دغه دوو عملیو په واسطه د حجرې داخل او خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. نفوذ یا ډیفیوژن عملیه ترازو موږ وایو چې د موادو انتقال هغې برخې څخه چې غلظت یې زیات وي ډېر وي، و هغې برخې ته چې غلظت یې کم یا لږ وي عبارت د انتشار نفوذ یا ډیفیوژن عملیې څخه دی. د مثال په ډول که چیرې یو ګیلاس موږ راواخلو او له اوبو څخه یې ډک کړو او په کښې کې یو یا دوه څاڅکې رنګ واچوو، تر لږ وخت وروسته به موږ ووینو چې د رنګ مالیکولونه په اوبو کې په مساوي ډول خپریږي، چې په پای کې ټولې اوبه یو رنګ اخلي. بل مثال یې دا هم ورکولی سو چې په حجره کې لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکساید تبادله چې دا خپله د دغې عملیې په واسطه چې کېږي ترسره کېږي. ورپسې راځو نیمه قابل نفوذ پرده او له هغې څخه د اوبو تیرېدنه وایو. لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ چې د اوبو کاربون ډای اکساید او اکسیجن مالیکولونه ډېر کوچني دي، ځکه نو په اسانۍ کولی سي چې د حجروي غشا څخه یا پلازما ممبرین څخه تیر سي. مګر لکه څرنګه چې موږ وویل چې حجروي غشا نیمه قابل نفوذ پرده ده، نو ځینې شیانو ته د خارجېدلو او داخلېدلو اجازه نه ورکوي، لکه ځینې مادې چې د حجرې لپاره زیانمنې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د حجرې داخل ننوځي. مثال یې چیرې یو نبات چې مړاوی وي په نظر کې ونیسو، موږ پوهیږو چې نوموړی نبات خپل اوبه له لاسه ورکړې دي، نو ځکه یې پاڼې ګونجي او لوېدلې ده. نو کله چې نوموړي نبات ته اوبه ورکړل شي، د نوموړي نبات حجرې ته اوبه رسیږي او نبات بیرته خپل لومړۍ تازګي حالت غوره کوي. اوس پسې راځو زموږ دوهمې عملیه چې د اوسموسس عملیه وه، هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ وایو چې د یو زیات مالیکول لرونکي محیط څخه داسې یو محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې لږ وي، د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې د اوبو تیرېدو ته د اوسموسس عملیه ویل کیږي. په دغه عملیه کې د اوبو د مالیکولونو حرکات د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې کیږي، او عموما په خالص اوبو کې د اوبو د مالیکولونو تراکم ډېر وي. مگر لکه چې نور مواد پکې کله چې نور مواد پکې حل سي د اوبو تراکم په هغه کې چی شي کیږي راکمیږي او لږیږي. کچیرې موږ په یو شیشه کې د یو نیمه قابل نفوذ پردې په واسطه خالصي او د بورې یو محلول خالصي اوبه او د بورې یو محلول یو له بل څخه چیکو جلا کړو، نو د اوبو مالیکولونه د بورې محلول خواته چیکي حرکت کوي. ولې؟ ځکه چې د اوبو غلظت لږ دی او د بورې مالیکولونه خپل د غټوالي له امله نسي کولای چې چیش سي د اوبو خواته تیر سي یا د دغې غشا څخه تیر سي. ورپسې راځو موږ راخلو ضیایي ترکیب یا هم د فوتوسنتیز عملیه تر بحث لاندې نیسو. ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز موږ په دې پوهیږو چې ټول حیوانات خپل خواړه او انرژي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره له نباتاتو څخه چشي کوي لاسته راوړي. نباتات د اړتیا وړ انرژي له لمر څخه لاسته راوړي او دغه د لمر د رڼا انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي چې دغه عملیه ته د فوتوسنتیز یا ضیایي ترکیب عملیه وایي. بل د فوتوسنتیز عملیه په نباتي حجرو په کلوروپلاست کې اجرا کیږي. اول موږ وایو چې ضیایي ترکیب داسې هم کولای سو چې تعریف کړو چې ضیایي ترکیب هغه عملیه چې نباتات خام مواد لکه اوبه، کاربون دای اکساید، د کلوروفیل او د لمر د رڼا په موجودیت کې په پاخه موادو یا شیره شکیه تبدیلوي چې موږ یې عمومي معادله په داسې ډول سره وایو چې کله اوبه او کاربون دای اکساید سره یو ځای سي د لمر د رڼا او کلوروفیل په موجودیت کې په اکسیجن او ګلوکوز یا شیره باندې تبدیلیږي چې په دې طریقه نباتات هم له ځان او هم د نورو لپاره ژوندي موجوداتو لپاره غذایی مواد او اکسیجن برابروي. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. موږ وایو چې په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي چې دغه ماده د کلوروفیل په نامه یادیږي چې په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره موږ وایو ډیر ضروري او اړین دی او بې له کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر د لمر د انرژي څخه موږ او تاسو پوهیږو چې د دې عملیې سرته رسیدل هیڅ امکان نه لري او هم صورت نسی نیول. نو ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که نباتي وي انرژي ته ضرورت لري ترسو خپل حیاتی فعالیتونه لکه حرکات، وده، تنفس او نور سرته ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه موږ وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي لکه مثال ساقه ده، پانی ده. موږ وینو چې ډیری نباتات شین رنگ لري او په خاص ډول دغه برخې چې دغه ماده چې ده د کلوروفیل په نامه سره یادیږي چې چیرې موقعیت لري؟ په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره ډیر ضروری او اړین او بې له کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی. ولی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر له د لمر انرژي دغه عملیه صورت نه نیسي. رازو سی وایو د حجرې تنفس. موږ وایو چې ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که هغه نباتي وي ټوله انرژي ته ضرورت لري ترڅو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکت، وده، تنفس او نور عملیه سر ته ورسوي. نوموړې حجرې موږ وایو چې خپله انرژي له ګلوکوز څخه لاسته راوړي. نو د حجرې تنفس موږ داسې تعریفو چې دا هغه کیمیاوي عملیه ده چې په ګلوکوز کې موجوده انرژي آزادوي او دغه عملیه چیرې صورت نیسي؟ په مایتوکندریا کې صورت نیسي. زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. هیله منده یم چې د درس څخه مو ګټه اخیستې وي او پرې پوه سوي اوسئ. زموږ د موضوع اخیرنۍ برخه لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ د پوښتنو برخه ده. نو موږ تاسې ته درې پوښتنې چمتو کړې دي. تاسې خپل دغه درې پوښتنې راواخلئ، په کتابچو کې د ځان سره نوټ کړئ، جوابونه یې لاسته راوړئ او سر پرې خلاص کړئ. لومړی سوال دی، فوتوسنتیز تعریف کړئ او معادله یې ووایاست. دویم سوال، اوزموسیز عملیه کومه عملیه ده؟ او ستاسې اخیرنۍ او دریم سوال دی چې ولی فوتوسنتیز ته ضیایي ترکیب ویل کیږي؟ هیله ده چې سوالونه مو په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړي واوسئ. ستاسې د ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند به یاست. شل غلاست اتم ټولګي و دریم لوسته. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځینې وویل چې هغه له ویروس څخه تر بکتریا پورې وه. نن ورځ پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې موږ رسوي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو ویروس وویلي، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وه، چې هغه عبارت ولا ځینې چې په کولمو کې د ژوندۍ موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندې، د هغه جوړښت مو پیژندې چې د کپسټ په نامه پروتیني پوښ پاسته د دی ډي ان ای او ار ان ای پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفحې څخه تر 20مې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستات چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستات چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوې چې دي لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي او ځینې یې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې ده هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې یې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی؟ سیلیا او فلاجیل چې دی د دوی دوارو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مګر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري. او پاته سو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مګر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موش پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رزو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې د هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی رزو د سارکودینا ټولګي یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذب پښو باندې حرکت کوي. کاذب پښې څه شي؟ یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذب پښې چې دی هغه د سایتوپلازمي خپل چې دی جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلي جوړښت لري چې د دې په واسطه دی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی څه شی راوځي؟ د هرې برخې څخه تار مانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي. یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي، هغه د امیبا هستولوټیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر تاواني پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمېرل کیږي. ورپسې رازو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دور کولی سو، چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکۍ او فلاجیل په واسطه حرکت کوي. او بل ډول چې دی د جاډیا په نامه سره یادیږي، چې هغه په انسانانو کې د وینه لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې رازو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته، چې د سیلیاتا ټولګي دي. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه یې معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دی د سیلیا په نامه د دغو کوچني جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی سو، چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي، په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې رازو څلرم اخیری ټولګي ته، چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نه سي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دور کولی سو، چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی، چې د کومې ناروغي، د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پیژنو، د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې رازو اوس نو پیژنو چې ملاریا څه شته. یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، رازو موږ به په لغوي معنا هم پوسو. ملاریا چې ده خپله له دوو کلمو څخه اخیستل سوې ده، چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې د په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره، ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي، چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی، چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دغه ژوندي موجوداتو کې، چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر اته څلوېښت باده په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر دو اویا ساعته باده سر دو اویا ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا دو اویا ساعته باده بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر منظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې اته څلوېښت باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنې دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنې په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل موانسه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی دی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنې د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دی په هغه کې به زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي، دغه پرازیتونه چې د دغه انافیل مونس غوماشه د خوا و یو روغ انسان وینې ته چې کیږي داخليږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو زیګر ته ځان رسوي. کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیټونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیټونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیټونه چې دی ډېر میروزیټونه چې کوي جوړوي، چې دغه میروزیټونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه شي لامل کیږي؟ د تبې او لرزې لامل کیږي. وروسته بیا کچیرې ملاریا یا د انافیل موانس غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچ چې د هغه څخه دغه څه شي میروزیټونه چې دي هغه ورسیږي، هلته په سپروزیټونه باندې اوړي او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شدي. یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې د خپل پروتیستا په ډله کې شمېرل کیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتیستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی. یو موږ هیتروتروف لرو، یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپل ماتوي، او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپل نسی اماده کولی، لکه حیوانات. او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنې د اوبو په شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېر سوي په هغه ځایونو کې څه شي کیږي؟ پیدا کیږي. ازو د الجی بڼې وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي، ځینې څو حجروي دي. او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا شپېته متره اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي. چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي، مثال کوم چې نسواري الجی دي، دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسېږي، اوبو ته نسواري رنګ ورکوي. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته تشور کوي سور رنګ ورکوي، او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې راځو فنجي ته. فنجي چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي. ځینې چې دی د خوړلو وړ دي، او ځینې چې دی هغه تاواني دي، زیانمن دي، یعنې موږ نسو کولی چې هغوی وخورم. چې ځو ډولو ته بیې راستو، لومړی راځو وایو چې فنجي چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي، او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. او ځینې چې دی لکه دا نور الجی چې موږ وویل، ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دی په ټولو ځایونو کې، او خاصتاً بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کیږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دی هغه درې ډولونه موږ وایو چې یو یې خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي، او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي او خپله دا چې دی یو حجروي دی، ځینې یې بیضوي دي، ځینې یې دایروي او ځینې یې هم استوانه دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دي په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم څه کوي پیدا کیږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دي، دوی هم یو حجروي فنجي دي او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنمو، انګورو په دوی کې څه لري وجود لري. ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم څه لري وجود لري او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دی هغوی خپل خواړه چې دی خپله نسي اماده کولی دی، چې دی د سپیروفایت دی، یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه څه کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بیل خمیر مایع نور ټول فنجان چې دی هغه د حیفا په نامه له نري تارون څخه جوړ شوي دي، چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندي موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځ ته راځي، یعنی د دوی کله چې یو ځای سره ووسی دوی منځ ته راځي. که چیرې د خارجي صدمات پر دې واسي یا کیمیاوي توکي یعنی پر دې باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. از دو اخیرانی برخی تا دسوالو برخی تا دری سوالو نلرو. لومړی سوال مودی پروتستا پا چو دوله دا واضح کری. دویم سوال دا پلازمودیم دا جوان دوران واضح کری. او دریم سوال دا برگولی یا گل سنگ سشدی. ستاسی طولو دا توجه سخه نری نری منن.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شو راغلاست نه هم ټولګي و دیالسم لوسته. زموږ نننۍ موضوع چې د هغه زموږ د نهم ټولګي اخیرنی موضوع به اوسي. په دې هیله چې نور موضوعات مو ټوله زده کړي اوسي او مشکل مو پکښې کې نه درلودي. تاسو نن ورځ موږ د نهم ټولګي داسې یو موضوع چې زموږ او ستاسې د چاپېریال اړوند هغه زده کوو. زموږ نننۍ موضوع ده د چاپېریال ستونزې او حل یې. زموږ درس به د سلمې صفې څخه تر یو سلو اووه صفې پورې دوام وکړي. لازو موضوع مو د چاپېریال په ککړتیا باندې پیل کوم. د چاپېریال ککړتیا هغه پروسه ده چې د انسانانو یا طبیعي سرچینو له امله په چاپېریال کې د مضر موادو د داخلېدو یا زیاتېدلو لامل کیږي. دا مواد د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ژوند ته زیان رسوي او د طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. د چاپېریال ککړتیا ډولونه چې دي مختلف دي. ځینې مثال د اقلیم مثال د وسایطو له امله مسه کېږي، د هوا د ککړتیا ده، د خاورې ککړتیا ده، دغه رقم د اوبو ککړتیا او نور مختلف ډولونه لري. موږ وایو د چاپېریال ککړتیا د څه شي پر څه شي باندې اغېز اچوي. مثال د خبرې کوم ککړتیا چې ده هغه کېدای سي زموږ د اقلیم د بدلون لامل وګرځېږي، د حیوانات او نباتاتو ته زیان ورسي، د انسانانو روغتیا لپاره ډېر زیانمن واوسي، همدارنګه اقتصادي اغېز پر اقتصاد باندې هم اغېز اچوي. د چاپېریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید موږ د انرژي پاکې سرچینې کار کړو، لکه لمر دی، باد دی، لکه په تېرو لوستونو کې هم موږ دا لوستل په تېرو صنفونو کې، د کثافاتو بیا کارونه او کمول دي، د وسایطو لږ استعمال او د عامه ترانسپورت کارول دي، همدارنګه د کیمیایي موادو محدود استعمال دي، لکه د ډی ډی ټی یو ډول کیمیایي مواد دي چې په نباتات لپاره کارول کېږي، د هغه استعمال باید راکم شي او یا هم له منځه ولاړ شي. د ونو کښېنول دي او د ځنګلونو ساتنه ده. د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې باید خلکو ته ورکړل شي. د چاپېریال ککړتیا د نړۍ لپاره یو جدي ستونزه ده. که خلک د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار ونه کړي، نو دا به د ژوند لپاره نامناسب شرایط رامنځته کړي. د هر چا ذمه‌واري ده چې د چاپیریال ساتنه وکړي او د راتلونکي نسلونو لپاره پاک او سالم چاپیریال پریږدي. ورپسې راځو کوم ککړتیاوې چې موږ وویل هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو چې د څه شي له امله رامنځته کېږي. لومړی د هوا ککړتیا ده. د هوا ککړتیا هغه حالت دی چې په هوا کې زیان رسوونکي مواد یا ککړوونکي مواد داخل سي. دا مواد انسانانو، حیواناتو او نباتاتو روغتیا ته زیان رسوي او د چاپیریال لپاره جدي خطر رامنځته کوي. لاملونه چې دي هغه طبیعي لاملونه هم کیدلی سي. مثال آتش فشان دی، د باد له امله د دوړو پورته کیدل دي، طبیعي غازونه خپرېدل دي لکه مثال د میتان غاز او داسې ډېر نور. د انسان جوړ شوي لاملونه چې دي هغه مثال د انسانانو لخوا چې رامنځته کېږي هغه د وسایطو لوګي ده، د فابریکو غازات دي، همدارنګه فوسیل سون توکي دي لکه د ډبرو سکاره غازونه چې سوځول کېږي، د هغوی دود دی، د کرنې فعالیتونه دي چې کیمیاوي مواد د حشرو د له منځه وړلو لپاره دغه کم وژونکي درمل چې کارېږي، دا ټوله په کرنې فعالیتونو کې راځي چې له امله یې د هوا ککړتیا رامنځته کېږي. د هوا ککړتیا چې ده د هغه د انسانانو پر روغتیا باندې همدارنګه پر چاپیریال د اقلیم په بدلون کې ډېر مهم اغیزې اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ او تاسې مثال د پاکې انرژي څخه کار واخلو، د عامه ترانسپورټ چې موږ مخکې وویل کار ځینې واخلو، همدارنګه ونې باید کښېنوو، درختې باید کښېنوو، نباتات څخه ډېره زیاته استفاده وکړو او همدارنګه د فابریکو کنټرول هم په نظر کې ونیسو. او تر ټولو مهم چې دی هغه عامه پوهاوی ده چې باید خلکو ته ورکړل شي. د هوا ککړتیا یو نړیواله ستونزه ده چې د انسانانو او طبیعت دواړو لپاره زیانمنه ده. د دې ستونزې د حل لپاره ګډې هڅې اړینې دي تر څو راتلونکي نسلونو ته پاک او سالمه هوا پرېښودل شي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا. د اوبو ککړتیا هم یو د لویو ستونزو څخه ده چې زموږ او ستاسې په شاوخوا کې ډېر زیاته اندازه سره لیدل کېږي. د اوبو ککړتیا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د اوبو طبیعي سرچینې لکه سیندونه، ویالې، جهیلونه، اوبه د اوبو لاندې برخې او سمندرونه د زیان رسوونکو موادو یا ککړوونکو له امله ناپاک شي. دا مواد د اوبو کیفیت خرابوي او د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او سمندري ژوندي موجودات لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي چې دا موږ په تېرو سنفونو کې هم د دې څخه یادونه کړې وه. موږ وایو د اوبو ککړتیا چې د هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي، هغه چې دی د انسانانو جوړ شوي لاملونه، مثال فاضله مواد دي، کیمیاوي مواد دي، د تیلو تویدنه، د پلاستیک دی، همدارنګه دا ټوله چې دي دا د چا د خوا؟ د انسانانو د خوا د رامنځته کېږي. او یو یې طبیعي لاملونه دي چې هغه موږ وایو د اوبو تودوخه زیاتوالی دي د اقلیم بدلون له امله رامنځته کېږي، او بل د بارانونو له امله د خاورو او شګو ډېرېدنه ده په اوبو کې. دوی چې دي زموږ د انسانانو پر روغتیا باندې ډېر مهم اغېزه اچوي. دا کوم ککړتیاوې چې دي ټوله د ژوندیو موجوداتو پر روغتیا باندې ډېر اثر اچوي او همدارنګه د اوبو ژوند ته زیان رسوي، چې په دې سره د اوبو د سالمو اوبو د کمېدو لامل کېږي او همدارنګه اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي. له دې دپاره چې موږ پاکې اوبه ولرو باید د فاضله موادو کنټرول وکړو، همدارنګه د کیمیاوي موادو کارونې محدود کړو او د اوبو ذخیرو ساتنه وکړو. همدارنګه عامه پوهاوی لکه څرنګه چې په تېرو کې هم وویله باید ولرو. هم موږ وایو د اوبو ککړتیا چې ده دا یو ډېره جدي نړیواله ستونزه ده چې په ټولو ساحو کې د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل کېږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د خلکو، حکومتونو او سازمانونو ګډې هڅې اړینې دي تر څو د پاکو اوبو سرچینې راتلونکي نسلونو ته خوندي وساتل شي. ورپسې راځو د خاورې ککړتیا. د خاورې ککړتیا هغه حالت ته موږ وایو چې د زهرجنو موادو یا ککړونکو له امله د خاورې طبیعي کیفیت خراب سي. دا ککړتیا د خاورو د زراعتي تولید کمزوري کېدو، د ځمکې د وړتیا ضایع کېدو او د ژوندي موجوداتو روغتیا ته جدي زیان رسوي. چې د خاورې چې د هغه موږ ویله چې په کلونو نه رانوي کېږي، یعنې په کال کې د رانوي کېږي، چې دا وخت د خاورې جوړېدل هم وخت نیسي. نو د دې دپاره موږ باید نباتات کښېنوو تر څو د خاورې ساتنه مو کړې واوسي. خاورې ککړتیا هم د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي. مثال د خبرې کم کیمیاوي د
درمل چې موږ د نباتات لپاره کاروو هغه پر خاوره باندې ډیر اثر اچوي. همدارنګه بیولوژیکي ککړتیا ده چې مثال د فاضله موادو، عضوي کثافاتو او مایکرو ارګانیزمونو له امله د خاورې خرابېدل لامسته کیږي. بل صنعتي ککړتیا، همدارنګه پلاستیکي ککړتیا هم د خاورې د خرابېدو لامل کیږي. نو د دې دپاره موږ باید دوی چې دي زموږ پر کرنیزو محصولاتو باندې، د انسانانو پر ژوند باندې، همدارنګه د حیواناتو پر ژوند باندې، د اوبو پر ککړتیا باندې هم مهم تاثیر اچوي. د دې دپاره کوم شیان چې مو وویله، باید د ځنګلونو ساتنه هم وسي تر څو خاوره وساتل سي، او د خاورې د کیفیت معاینه هم باید وکړل سي. د خاورې ککړتیا هم چې ده، د عمومي مشکلاتو څخه ده چې باید له منځه ولاړه سي. ورپسې راځو یو د نورو ککړتیاو څخه چې د غږ ککړتیا ده، چې دا موږ وایو هغه حالت ته ویل کیږي چې کله د چاپیریال غږونه له عادي یا زغم وړ کچې پورته سي او د انسانانو، حیواناتو او چاپیریال لپاره زیانمن واقع سي. دا ککړتیا عموما د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته کیږي او د رواني، فزیکي او طبیعي توازن ګډوډي سبب ګرځي. چې د هغه دپاره د غږ ککړتیا چې موږ وویل دغه پایلې کیږي، نو باید د دې لپاره مهم تدابیر په نظر کې ونیسو. مثال دوی چې دی د انسانانو پر تر ټولو مهم چې د دوی پر رواني او فزیکي حالت باندې خپل تاثیرات ږدي، همدارنګه پر چاپیریال باندې هم اغیز اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ شور کم کړو، د قانونونه جوړ کړو چې مثال بې ځایه ارنګونه ونوسي، همدارنګه د کورونو څخه خپل اصلي اندازې اضافي ژغونه راونوزي، د سازونو همدارنګه ډېر نور چې پر نورو باندې بد تاثیر وکړي. چې دا هم په ډېرو ساحو کې اوس ډېر کنټرول شوی ده، خو ځینو هیوادونو کې تر اوسه پرې هم ډېر شتون لري. ورپسې راځو د چاپیریال د ستونزو د هوارولو لپاره باید، لکه څرنګه چې په هر موضوع کې یادورې وکړله، مثال د هوا د ککړتیا لپاره باید د پاکې انرژي لکه د لمر او باد، د برېښنا څخه کار واخیستل سي. د عامه ترانسپورټ او بایسکل کارول باید تر نورو ترانسپورټونو ډیر کړل سي. د اوبو د ککړتیا لپاره باید د فاضله موادو سم مدیریت وکړل سي. د اوبو سرچینو پاکه ساتنه او د کیمیاوي موادو کارونه باید کم کړل سي. همدارنګه د خاورې په ککړتیا کې موږ وویل چې د هغه دپاره حل لارې داسې کیدلی سي چې د پلاستیک کارول باید موږ ډیر راکم کړو. همدارنګه د عضوي موادو کرنې ملاتړ باید وکړو، نوي نباتات باید کښېنو تر څو د خاورې ساتنه وکړل سي. همدارنګه د غږ ککړتیا دپاره باید د شور چې شکو را کنټرول کړو، او د هغه لپاره باید قوانین کښېږدو تر څو د کوم قوانین چې دي د هغه پر اساس باندې خلک مخته ولاړ سي. همدارنګه د طبیعي سرچینو د ساتنې هڅې باید وکړو چې د کوم طبیعي سرچینې چې دي هغه باید وساتو. مثال د اوبو، خاورې او انرژي د ضایع کېدو مخنیوی وکړو. د غیر ضروري لرګیو پرې کولو مخنیوی وکړو چې دا اوس فیلحال په ډېرو هیوادونو کې مطلب دا کار اجرا کیږي. همدارنګه د څارویو او نباتاتو د نسل ساتنه او د هغوی لپاره خوندي ځایونه باید جوړ کړل سي، او د بیا کارونې څخه باید استفاده وسي. کوم شیان چې دي هغه بیا ځلي باید کار کړو چې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم ډېر مهم اغېز اچوي. او د شنو سیمو جوړول او د ځنګلونو ساتنه هم یو د مهمو موضوعاتو څخه کېدلی سي چې موږ کولی سو د چاپیریال ستونزې په هغه باندې حل کړو. او تر ټولو مهم چې موږ په ټولو موضوعاتو کې یادورې وکړه، هغه د عامه پوهاوی و، چې عامه پوهاوی باید څه شي کړل سي، زیات کړل سي. او بل همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې باید د فاضله موادو او کیمیاوي موادو د اوبو سرچینو ته باید ونه غورځول سي، د هغه څخه باید مخنیوی وکړل سي. د کثافاتو سم مدیریت او د اوبو پاکوالي پروسې ته باید وده ورکړل سي. د خلکو هڅونه چې د اوبو سرچینې پاکې وساتي او د چټولو څخه مخنیوی ډډه وکړي. همدارنګه د هوا د ککړتیا لپاره چې موږ مخکې هم یادونه وکړله، د ترانسپورت کنټرول دی. د خاورې ککړتیا هم همدارنګه موږ دا ټول موضوعات شکړله، په تفصیل ډول سره ټول بیان کړل. د چاپیریال ککړتیا چې د کموالي لپاره فرد او ټولنیزې هڅې اړینې دي، فردي او ټولنیزې، یعنی چې هر ټولنه او نفر باید خپل هڅې د دې لپاره ډېرې کړي. هر څوک باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ککړتیا د کموالي لپاره عملي ګامونه پورته کړي تر څو یو پاک، روغ او دوامدار چاپیریال ولرو. ورپسې راځو بیا ځلي کارول. ځلې کارول چې دی دا چې دی زموږ پر اقتصاد زموږ پر چاپیریال باندې ډېر اغېز اچوي. څرنګه مثال کله چې موږ کوم شیان دی استفاده یې کړو هغه چې کله بیا ځلې استفاده کړو د بل شي په ډول سره دا زموږ دپاره د اقتصادي او همدارنګه د سرچینو سپما هم ده چې موږ دا کومه سرچینې چې دی د هغه سپما به مو کړې اوسي. همدارنګه د چاپیریال پاکوالی هم دی چې د چاپیریال به مو د دغو شیانو څخه پاک ساتلی اوسي. سال دا کوم پلاستیکات چې دغه څخه موږ د نور شیانو لپاره استفاده کولی شو. که چیرې دغه پلاستیکات موږ روزانه استفاده کړو او وغورځوو، یا مثال دا ټایرونه دي کله چې دوی چې بیرته بیا ځلې کارول کېږي دا سوځول کېږي چې د دې د دود څخه بېلابېل ناروغۍ رامنځته کېږي. او په بیا ځلې دوران کې موږ وایو چې دا بیا ځلې دوران چې دی موږ وایو د مثال بیا دوران د مواد استفاده، یعنې د مواد څخه تاسو بیا ځلې استفاده کوي. مثال د خبرې پلاستیک دی، کاغذ دی، المونیم قطی دی، لرګیان دی، شیشه ده، اوسپنه ده، همدارنګه ډېر نور شیان چې دا چې دی د موږ وایو د پنځه نوي انرژي د مصرفولو څخه چې کېږي، مثال پنځه نوي فیصد نوي فیصده موږ به د انرژي ساتنه کړې اوسي که چیرې موږ د دوی بیا ځلې استفاده وکړو. اوس مثال کوم کاغذان چې دي چې کارول سوي اوسي که چیرې دوی بیا ځلې استفاده سي، نور نوي کاغذان څخه جوړ سي، دا به د چاپیریال دپاره ډېر مهم اوسي. اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع سره خلاصې وي. اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، هوا د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي؟ مثال د هوا چټلي موږ وایو د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي؟ د اوبو ککړتیا د څه شي لامل کیږي؟ بیا ځلې کارول څخه مطلب څه شي دی؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنو غلاس د لسم ټولګي و دیارلسم لوست ده. زموږ نن ورځې موضوع چې ده د تیر لوست پاتې برخه ده. په تیر لوست کې موږ تاسې ډي این ای وپېژندله، د ډي این ای جوړښت مو وپېژندې، او په دې پوه شولو چې د لومړي ځل لپاره د واتسن او کریک لخوا د ډي این ای موډل جوړ کړل سو. او ډي این ای چې ده د هغه جوړښت مو وپېژندې چې دی خپل په جوړښت کې خپل په ترکیب کې د فاسفیت ګروپ او پنځه کاربونقال نور سره قلوي ګانې درلودلې چې د هغو قلوي ګانو څخه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین وه. چې ادنین همیش موږ ویله چې په پوړونو کې یا په زینو کې دا کوم ډي این ای چې دی هغه جوړښت وویل سو چې دوی مارپیچ یا زینو ته ورته جوړښت لري چې دا زینې پیچ شي دي توسیوي جوړښت لري. دغه زینو په بازوګانو کې په دغو دوو بازوګانو کې چې دی قلوي او فاسفیت ګروپ وجود لري. او د دې د زینو په برخه کې دغه قلوي ګانې دي چې سایتوسین او ګوانین همیشه د هایدروجنی رابطو په واسطه سره تړاو لري، او ادنین او تایمین همیشه یو د بل په مخامخ سره او یو د بل سره د هایدروجنی رابطو له لارې اړیکه لري. او همدارنګه ورسره مو ویل چې مثال جینیټیک په انجینری چې د هغه په د نسلونو په شکولو کې څومره ښه ارزښت یې درلودې، څونه تغییرات یې راوړل، او څونه د ناروغیو مخنیوی یې کړی په دې طریقه سره. نن ورځ راځو پاتې موضوعات هم زده کړو. زموږ ستاسو درس په د اواتیایمې صفحې څخه تر دنیویمي صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د جینیټیک درمال او واکسین ته. د جینیټیک انجینری چې ده هغه لکه څنګه چې وویل سوله چې دوی چې دی یو په زړه پورې لاسته راوړنې په د نسلونو په شکولو کې رامنځته کړې وه چې هغه نن ورځ د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ورسره یې د ډېرو مشکلاتو حل سوی دي. همدارنګه د ډېرو ناروغیو درمل ورته پیدا سوي دي. د ناروغیو کوم ناروغي چې به انسانان هغه لامل به مړه کېدله، جینیټیک د هغو د مړینې لاملونه راکم کړي دي چې په د جینیټیک ارزښت چې دی زموږ او ستاسو په ژوند کې ډېر مهم دی. راځو د جینیټیک درمل واکسینونه دا ټوله وایو. لومړی راځو جینیټیکي درمل ته.
جنیټیکي درمل لکه څنګه چې مو د انسولین مثال ورکړی وو، په جنیټیک درمل چې دی ډېری هغه جنیټیکي بې نظمیان چې د انسانانو په وجود کې رامنځته کېږي او د انسان د ناروغۍ لامل کېږي، هغه چې کړی دی د هغه عموما د پروټین د کمښت په یا د پروټین په بې نظمۍ کې رامنځته کېږي. مثال پروټین امینو اسیدونه چې کوي خپل پر بې ځای، موږ ویلو چې امینو اسیدونه چې دي هغوی خپل خاص دنده سرته رسي. که چېرې د امینو اسیدونو ځایونو ته تغیر ورکړل سي، دوی د مختلفو ناروغیانو سره اخته کېږي، یا د پروټین کموالی خپل تر اندازې نوموړي کس ته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. مثال خبرې یو د دغو ناروغۍ څخه د ماشومانو ډیابت دی، چې دا د ماشومان ډیابت چې دی په دا هغه ناروغي ده چې د دغه ماشومان چې نسي کولی خپل په وینه کې هغه څومره اندازه قند چې باید دغه کې تر هغه څه کېږي اضافه کېږي. یعنی کم هورمون د انسولین په نامه کم هورمون چې دی هغه د دوی په بدن کې په کافي اندازه سره نه تولیدېږي. دغه د انسولین پروټین چې کله خپل په اندازه تولید نسي، د دوی ماشومانو په وینه کې د قند کنټرول توان هم کمی. یعنی دوی وینه نسي کولی چې دغه کم قندونه چې دی د ګلوکوز کچه اندازه چې کې کنټرول کړي، چې دغه د ماشوم د ډیابت لامل کېږي. دغه بې نظمي چې ده د جینیټیکي درملو په واسطه کنټرول حل لارې پیدا سوې ده. دوی هغه پوښتنې چې مثال د بدن مثال دندې کنټرولې هغه راواخیستې په بکتریا کې پیچکاري کې. کله چې په بکتریا کې پیچکاري کې د بکتریا څخه انسولین لاسته راوړل، هغه انسولین چې کله بکتریا تولید کړل هغه راواخیستل د مستوي انسولین په ډول سره د ناروغو کسانو ته پیچکاري کړل، چې په دې سره د هغو د ناروغۍ مشکل سوالا حل سو. دا د چو د جنیټیکي درمل یو ډول سو. دغه رقم جنیټیکي ټکنالوژي چې د هغه د بکتریا څخه په ګډه خسنی ډیر نور کارونه سي. مثال ډیر نور ناروغي د ډیر نور میکروبونو په مقابل کې د ریډل او د میکروبونو سره چې کېده جنګولې دي او دا هغه حل لا سره وړي دي. او نن ورځ شدي جنیټیکي انجینری کې مثال پروتین چې دی کوم پروتینونه چې جوړ شوی دي هغه د ډیرو میکروبونو په مقابل کې دریږي او هغه لمن زوړلای شي. راځو ورپسې د جنیټیکي درمل وروسته جنیټیکي واکسینونه وای. ډېرې داسې ناروغیانې وجود لري چې هغه د تداوي وړ نه دي. ځینې وخت د هغو څخه ځینې کسان مړه کېږي چې د هغه څخه که چیرې ستاسې په یادې په تېرو لوستونو کې موږ د سرخکان ناروغي ویلې وه چې د سرخکانو ناروغي چې وه ډېری کسان د هغه په له امله مړه کېدل. او کوم کسان چې مثال ژوندي پاتې کېدل هغوی بیا په هغه ناروغۍ نه اخته کېدل چې د معافیتي سیستم کې موږ تاسې ویلې وه. ځینې کسان معافیتي سیستم قوي کولی شي چې ورسره وجنګېږي، مګر د ځینو کسانو معافیتي سیستم قوي نه وي. ځینې وخت کوم کسان چې قوي معافیتي سیستم هم ولري نسي کولی چې د دغه کوم ناروغي سره چې دی وجنګېږي او دغه په مقابل کې ودرېږي، نو د هغه له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي ناروغ کس. د جنیټیکي واکسینونه چې دي د کم ناروغیان چې لکه چچک دی، ګوزانی، هم د ماشومان فل چې دي، دی د عادي درمل په واسطه درملنه نه کیږي، نو واکسینونه دي چې کولی شي د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي او دا کم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي د هغو علاج وکړي. واکسینونه چې دي هغه عموما د ټولو وایرسونو کم چې پاتوجن دي، وایرسونه، باکتریاوي یا فنجیان چې پاتوجن یې یعنی ناروغي تولیدونکي د هغوی په مقابل کې چې کې جوړیږي، او واکسینونه چې دي خپل د دغه کم وایرس هغه مړه سوی، کمزور سوی یا د دوی د پروټین یوه برخه ځینې اخیستل کېږي او د واکسین په ډول جوړیږي. کله چې د واکسین په ډول جوړ شي هغه و ناروغ کس ته پیچکاري کېږي. کله چې پیچکاري سي دغه واکسین زی معافیتي سیستم چې کې کنټرول دغه کوي غوت خبر رسي او د معافیتي سیستم سره دغه کم انټي بادیان چې د سیموس په بدن کې جوړیږي پروټینونه، دغه انټي بادیان چې د زموږ د معافیت سیستم کنټرول، مطلب دغه د میکروبونو سره د وایرسونو سره جګړه چې د هغه ټوله د ټیپ غاړه ده، دغه ولرجي د واکسینونو انټي بادیان جوړي، د انټي بادي په نامه پروټین جوړیږي چې دوی د کوم پاتوجن سره دی هغه په مقابل کې دریږي، غوسه جنګیږي او د دوی هغه کوم میکروب چې دی له منځه وړي. او موږ وایو ډېر وخت انټي باډي ان چې دی کله چې جوړیش خپل په ځان کې وخت نیسي، مګر کې وری انټي باډي د وایرس بکتریا په مقابل کې جوړ شي، هغه بیا د زینی چې دی هغه د عمر تر پای پورې د نوموړي کس په وجود کې پاتې کیږي. کچیر هغه وایرس بیا وغواړي چې مداخله وکړي، نو دوی د هغه سره چې کیږي جنګیږي او ډېر ژر کولی شي چې هغه میکروب له منځه یوسي. او په دغو وختونو کې د جینیټیک پر دغه درمل واکسینونو پر درملنې تر اوسه پرې هم کار شروع دی او دا به پای ته ونه رسیږي. یعنی تر اوسه پرې هم د مختلفو ناروغیو دپاره واکسینونه جوړیږي. او په دغو وروستیو کې چې دی د جنیټیک انجینری څخه په ګټه اخیستنه کوم واکسینونه چې جوړیږي هغه بې له کوم خطر څخه احتمال سوی دی. یعنی په انسانانو کې هیڅ کوم خطر نه د هیڅ کوم خطر سره نه مخامخ کیږي. ورپسې راځو نباتاتو کې د جنیټیک انجینری وایو. لکه څنګه چې ومو ویله چې بزګران چې وه هغوی زرګونه کلونه مخکې په دې بوخت وه چې تر څو د نباتاتو ښه نسلونه رامنځته کړي. مثال دی چې وه غنم بې کرله هغه ښه نسلونه ښه خصوصیات چې به درلودل هغه به راخیستل، کرل به تر هغه وخته پورې چې دوی یو ښه حاصل به لاسته راوړي، چې په دې سره دوی ډېر وکولی شوی چې تر نن ورځې پورې تر ډېره وخته پورې د دغه څخه په استفاده دوی د نباتاتو د غذایي موادو چې موږ مثال د دغه نباتاتو څخه تغذیه کړو ډېر ښه نسلونه لاسته راوړي. نن چې وروسته مثال کله چې دوی پوه شوه چې په دا کوم عملیې چې دوی اخته دي هغه د جینیټیکي انجینري په نامه سره دي، چې بیا د هغه وروسته سم کم عالمان چې وه د قوانینو پر اساس باندې د قوانینو په کارولو سره دغه تخمونه بې ایشین هغه کم تخمونه چې ښه حاصل ورکوي هغه بیا انتخابوله، کرل به او کوم نبات چې به ښه خصوصیات ښکاره کول هغه به بیا کرل تر څو ښه نسلونه د ښه صفت لرونکي نسلونه لاسته راسي. دغه رقم دوی ځینې مثال د ځینو ناروغیانو مخنیوی هم په دې ډول سره وکړي. لکه ځینې کسان چې وه د مثال په بدن کې به د ویټامین ای کموالی ښکاره کېدي، د اوسپنې کموالی به ښکاره کېدي، او دغه آسیایي هوادونه چې دي هغوی د وروجو څخه په ډېره اندازه استفاده کوي، مګر د وروجو څخه به دغه کم اوسپنه چې ده او همدارنګه بیټا کیروټین چې دی دا به په کافي اندازه د وروجو څخه لاسته نه راوړي. مګر جنیټیکي انجینری چې دی پر وروجو باندې خپل تجربې سره نن ورځ د طلایي وروجو په نامه سره چې یادیږي هغه لاسته راوړل چې دغه وریجې چې دي ډېر اوسپنه لرونکي دي او خپله بیتا دغه چې دی کیروټین چې دی په بدن کې د ویټامین ای باندې اوړي چې دغه موږ کولی شو د دې څخه چې کو د وروجو دغه وروجو څخه لاسته راوړل چې دغه کسان چې و چې مثال د سمې کمزورتیا احساس کوي د دوی هغه کم کمزورتیا او د کم خونی چې به درلودل د دغه کم خونی علاج په دې ډول سره وسو. دغه رقم ډیر نور مثال دغه چې و دغه کم نباتات چې د حشرات په واسطه تخریبېدل حشرات بخوړل او هغوی به خپل نسل سم د لاس ورکوي. دوی د ځمکې کم باکتریاوي چې دي چې په مثال موږ ویل د ځینو نباتاتو په ریشو کې وجود لري لکه د لوبیا او د خود د دې پرېښو کې دغه باکتریاوې راواخستلې او د نباسر چیکه تزویج کړل. کله چې تزویج کړ د دې کم نسل چې لاسته راغلي هغه نسل داسې یو جوړښت لودي چې هیڅ حشره نسبه کولای چې هغه شو کې وی خوري. دغه حشره جامو ته به چې کوي زیان ورسوي او په دې سره به حشره هم چې کېد لمنځت لل چې دې خپل بیل دي چې کیمیاوي مواد استفاده کړي د حشره وژونکو خپل دې د دې توانایي د لود چې حشره خپل لمنځه یوسي او دغه کم نبات چې هغه ته کم توان ونه رسي چې په دې سره ډېر مشکلات هر کس او حال دا د چاپیریال ساتنه هم په عیني حال کې وسوه ځکه چې موږ ویل چې د چاپیریال یو د مشکلات څخه دغه دی چې هوا هم ککړي او د خاورې ته هم تاوان لري هغه د کیمیاوي موادو استفاده او د حشره وژونکو کیمیاوي موادو چې په دې سره خاورې او اقلیم ته چې کېدي تاوان رسېدي او په دې سره نن ورځ د دغو کم چاپیریال ساتنې کې هم ډېر مثبتې اغیزې اچولې دي. ورپسې راځو په حیواناتو کې د جنیټیک انجینری څرنګه چې په نباتاتو کې خپل مثبت تاثیرات ښکاره کړل دغه رقم په حیواناتو کې هم جنیټیکي انرژي مثبتې نتیجې لاسته راوړي دي. کوم لټون چې دوی کړي دي په کومو شیانو پسې هغه لاسته راوړي دي. دوی چې څه غوښتل هغه د جنیټیکي انرژي په واسطه د حیواناتو د لارې خپل ځان ته لاسته راوړل چې هغوی به دا کوم محصولات چې به هغه به هم د کیفیت او هم د کمیت له لحاظه مکمل و. دوی به دغه کوم حیوانات چې و دوی تر ډېره حده حیوانات اهلي کړله، چې نن ورځ موږ د غوښو څخه د شیدو څخه استفاده کوو. دوی کوم حیوانات چې به مثال من سره وړل، دغه کوم د غواګانو یو مثال چې دی، دغه مال لرونکي غواګان چې دی، مثال د مالداران چې دی، کوم غواګان چې لري، دوی به د هغو په خوراکي رژیم کې د ودې هورمون علاوه کوي، ور اضافه کوي، چې په دې سره دا د ودې هورمون دغه کوم غواګانې چې په دوی ښه کولی شوی چې ښه شیدې ورکړي، ښه مثال هغه کوم غوښه چې د هغه ښه ګټوره اوسي، دا ډېر فائدې ورکړلې. د دوی په اولو سرو کې د مړو غواګانو د مغزو څخه به یې دا هورمون اخیستی، خو وروسته د دوی وکولی شوی چې د دغه جنیټیک انجینیري په واسطه د ودې هورمون جین به په بکتریا په جسم کې داخلوي، او بکتریا به د هورمون په تولید شکې پیل کوي، او د دوی دپاره به په ارزانه ډول او په ښه ډول سره هغه حاصل ورکوي. ورپسې راځو د جین په واسطه د انسان درملنه. د لکه څرنګه چې په حیوانات نباتات کې په انسانانو کې هم ډېر مشکلات یې حل کړله، ډېر